فتح بلوچ اسیران کو
په دې احتجاج کې شریکې د مهګنج بلوچې په نامه یوې مېرمنې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د اختر په دې ورځو کې ټول قامونه خوشحالۍ لمانځي خو بلوچان د خوشحالۍ دا ورځې هم په احتجاج او ویر تېروي. لکه څرنګه چې ټولې مهذبې نړۍ ته معلومه ده چې بلوڅ یو داسې قام دی چې له پیړیو راهیسې له دې خوشحالیو محرومه دی. خوشحالۍ که د مذهبي ورځو وي او یا هم په کورنو کې نورې خوشحالۍ، تر ننه پورې بلوڅو په خوشحالۍ دا ورځې نه دي لمانځلې. له څو کلونو راهیسې موږ د خپلو خپلوانو د راخوشي کولو لپاره کله د پریس کلب مخې ته او کله بیا د های کورټ مخې ته په احتجاج یو، لاکن تر ننه پورې موږ ته له دوک، درد او مړیو ماسیوه هیڅ نه دي میلاو سوي. د ترې تم سوي بلوڅو د سازمان لخوا په دې احتجاج کې له مېرمنو سره یو شمېر ماشومان هم وو چې د خپلو لادرک خپلوانو عکسونه یې په لاسونو کې وو او د هغوی د راخوشي کولو خواست یې کاوه. د یاد سازمان مشر ماما قدیر بلوڅ بیا له رسنیو سره په خبرو کې وویل بلوڅ قام چې د ده په خبره په زرهاو وګړي یې ترې تم دی څنګه خوشحالۍ ولمانځي.
عید کا جو دن ہے وہ خوشی کا دن ہے لیکن اس وقت
د اختر ورځ د خوشحالۍ ورځ ده، لیکن زموږ دا وخت 15 زره کسان ترې تم دي او 8 زره ته نږدې خراب سوي مړي موندل سوي. نو دا کورنۍ یې څه ډول خوشحالۍ ولمانځي؟ دا ټوله کورنۍ په ویر کې دي او همزه کوي نن د اختر خوشحالۍ پرېښي او د خپل ترې تم ورور، خور، زوی او پلار لپاره په سړکونو احتجاج کوي او له ملګرو ملتونو، امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقونو له ادارو څخه د انصاف غوښتونکي دي. که څه هم ماما قدیر بلوچ د ترې تم سوي بلوڅو شمیر د 15 زره او د خراب سوي مړیو شمیر بیا د 8 زره په شاوخوا کې یادوي، خو د بشري حقونو سازمانونه او حکومت بیا د دې ترې تم سوي او خراب سوي مړیو شمیر یوازې په سلهاو کې یادوي. د ویل ورده چې په بلوچستان صوبه کې له 2008 عیسوي کال راهیسې چې د بیلتون غوښتونکو بلوڅو مبارزې زور اخیستی، د دوی یو شمیر ځوانان لومړی ترې تم کېږي او وروسته یې بیا په مرمیو سوري خراب سوي مړي موندل کېږي چې بلوڅ، بیلتون غوښتونکي او ملتپال یې تور د پاکستان پر استخباراتو او د هغوی په لاسپوڅو پورې کوي، خو د پاکستان استخبارات او حکومتونه تل دا تورونه ردوي.
د خدای نور ناصر و چې له کوټې څخه راستولی و. د خپرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښې شزی او د ژوند رنګونه، خو تر هر څه وړاندې د ژوند رنګونه واورئ.
د ژوند رنګونه
ته دې نوم راته واخله.
شیرخان.
شیرخان، دغه خپل نوم دې خوښ دی؟ ولې دې خوښ دی؟ چې شیر دی پکې. کله دې شیر لیدلې زمری؟ چیرته دې لیدلې؟ چا په تلویزیون دې لیدلې؟ ښه، ته دې کار په اړه راته ووایه، څه کوې؟
کاټنې ټولوم.
د چی شي کاټنې؟
دا دلته کاټنې ټولو شاشي تولو.
د چی شي کاټنې چیرته ټولاوې؟ کیسه وکړه. دا
د کاغذونو ټولو باندې مارکیټ کې.
نو مارکیټ کې دې څوک پریدي ورته چې ټوله کې کنه؟ کله کله ځینې نه وایي چې ما اخلا وایي. درته څه درته وایي؟ خو کیسه وکړه. تا
بازی وایي واخلا، بازی مې اخلا.
نو ته چې کاټنې ټولې کې کور ته وړې، چیرته خرڅوې، څه کوې؟
دلته بندل کو به هلته ترو کور ده شاشي کغې کرګو.
دې سوځولې پاره وړې؟ څومره بټولې وې دې ورځې؟
یو ورځې دوه بندل، درې بندل کې.
ښه، به په خپل وړې کې څوک پسی راځي؟
لاسګاړې کې وړې دې کراچۍ کې.
ښه، کراچۍ کې تر شاشي دې کراچۍ کې وړې دغه فروشګانه؟ دا ډیر لري نه دی، موټر کې ولی نه ځي. څوک دې ترور کور والا دې څوک راځي پکې؟
دا ټول لګان ځي کنه.
ښه، بس لګ لګ ور سره واچوي چې وسی. نو دا دي خپل دي کا کرایه ورکوي بیا؟
دا خپل دي.
ښه، ورونه دي دي؟
دا دوه مې ورونه دي، دا نور تر زامن دي.
ښه، نو یعنی کراچۍ دې کور ده؟ مکتب شي نه وای ته خو وړوکې اله.
مکتب مې ما سبق مې.
ښه، څنګه یعنی به ماتم ځې او مکتب تم ځې؟ ښه، څه وایې ته خو کیسه راته وکړه کنه.
مکتب ما درې څلورم سیم ته کامیاب شو.
کله کامیاب شو؟ یعنی دا اوس امتحانونو کې؟
امتحانونو مرکه کامیاب شو.
بیا څه دی نیت دی؟ چی شي سره دې مینه ده؟
ډاکټري.
ډاکټري؟ کلا مریض دی ڈاکٹر ته بتللی وی سپینه چپانه باندې خوخه شوی بیا چې ډاکټر یې کی دی چې خوخه کیږي استانی وهل خو بدینه خوخه کیږي خپل استانی وهل نه ډاریږي کنه
نه والا ضروري
کا اجینی ورته ژاړي کنه استانی ته کلا نه ژاړي ورته ڈاکٹر شی بیا
دوستری و خونو
خوشحالی جوند کی دی
او خوشحالی
مطمئن جوند دی
مخکخ خزی
السلام علیکم احمد شیبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې مریم مکی را سره ده په امریکا کې کالج لولي او شاعري هم کوي مریم جان مکی په امریکا کې افغانستان لري یو انجلی ته تعلیم سخت نه دی
په امریکا کې نه تنها زما لپاره بلکې زما په سیر باندې نور ډیره مرمن یې انجونې چې مثلا د غلطه په زده کړو باندې بوخت دي په بیلابیلو برخو کې زده کړې کوي تر د امکان تر حاله پورې دلته به ورته زمینې برابرې د زده کړو داسې کوم خاص ځانګړې ستونزه ونه لري خو خپله ځینې وخت کې دغه هیواد نه لرې والی د خلکو نه لرې والی هلته چې مثلا تر ډېره بریده پورې په ټولنه کې پاتې شوی د خلکو سره د راشه درشه درلودلې د ټولنې په منځ کې اوسېږي مثلا د مېرمنو سره د تل د مېرمنو د حال و احوال نه مثلا خبر اوسېږي او د هغوی وخت وخت د هغوی پوښتنه کړي کله چې دغسې یو حالت نه بیا مثلا دغسې یو حالت ته راځي دغسې یو ټولنې ته راځي چې مثلا د هغې د ټولنې نه د خلکو د حالت نه یو څه لرې والی پیدا کوي نو طبعا دغه خپله یو ډول ستونزه ده مګر تر ډېره بریده پورې به دلته یو څه زمینې مساعدې د مېرمنو لپاره چې دوی زده کړې کوي او په خپلو زده کړو باندې بوختې دي
دغه زمینې چې تاسو ورته اشاره وکړه طبیعي خبره ده چې د افغانستان او امریکا په تعلیم کې ډېر فرق شته خصوصا د مېرمنو او د نجونو لپاره لیکن د دې کالج چاپیریال ساسو په نظر که چیرته له افغانستان سره مقایسه کې دی وینچلې لپاره څه توپیر لري د سې اشاره ورته کولای شي
بيخي غوڅي وایم د افغانستان سره د پرتري وړ نه دی دوی تر ډېره اوري د پوری هڅو کولای شي خپل ځان جوړ کړي په دې معنی باندې چې زه مثلا زه غواړم یو څه وکم د ځان په خاطر ما سره څه کار نه لري مثلا هغه زه چې څه ډول یم مثلا په ما باندې څه کار نه لري مګر زه فکر نه کوم که هلته څوک په دغه شکل باندې مثلا په کالج کې هغه د کالج محیط چې کوم څه دی زمونږ تر ډېره بریده پورې هغه مشکلات هغه ستونزې یو چا ته د دې اجازه نه ورکوي بالخصوص یو ښځینه ته یوې نجلۍ ته د دې اجازه نه ورکوي چې مثلا هغې چې کوم هغه هدف دی هغې چې کوم هغه ګول دی هغه هغې ته ځان ورسوي
مریم جان مکی تاسو یوې مهمې مسلې ته اشاره وکړه چې تقریبا یو ډول فردي ازادي ده سه یو متعلمه په امریکا کې لري په افغانستان کې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مال یو شمېر کسانو سره خبرې کړې دي هغه دا وایي چې ټپلولو او یا معلمي کوو یعنی د نورو شوبو له خاطر خلک زړه نشه کوي او کله چې ما له دوی علاقه پوښتنه کړې ده فرزن کورنۍ دې ته چوي خپل خپلوان دې ته چوي سیاسي دغه دوه رشته ولولي څنګه ساس مطلب هم دا ده یعنی که په امریکا کې غواړي فرزن انجینری ولولي انجینری بستې شي که ژورنالیزم ته مخه کې ژورنالیزم بستې شي چې قیودات پچا باندې نوي
بله هدف مې هم دا و یعنی الله بالا مرغه باید وایم کله چې مثلا په افغانستان کې یو انجلۍ اتاول خو تر دولسمه پورې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي کله چې مثلا شپږم اووم ټولګي ته ورسېږي مثلا هغه نور په دې نامه باندې چې مثلا لوی شوی یا مثلا کلیوال خبرې کوي یا مثلا تربوران خبرې کوي هغه نور زده کړو ته نه پرېښودل کېږي چې هغه خپل نور زده کړو ته ادامه ورکړي خو که چېرته مثلا کومه کورنۍ داسې پیدا شي مثلا زه هدف مې د لورو پرتو سیمو نه دی خو که په ښار کې مثلا دغسې فامیلونه پیدا کېږي چې مثلا هغوی یعنې تر ډېره بریده پورې دغه کار اوس شوی دی هغوی خپل نجونو ته اجازه ورکوي چې مثلا هغوی دولسم یا تا دولسم لوړې زده کړي د دولسمه پورې اما هلته معیار ورته څه شی ټاکي معیار ورته دا ټاکي چې که ته مثلا کله پوهنتون ته ځې ته مثلا یا تعلیم و تربیه ښوونه او روزنه باید ولولې یا باید ډاکټري ولولې یا مثلا طب باید ولولې ځکه ته باید یا ډاکټره شي یا باید معلمه شي ځکه ښځه مثلا د دې لپاره نه ده چې هغه د مثلا انجینري وکړي هغه د مثلا ژورنالیزم ته راشي هغه د مثلا ځینو نورو مثلا هغه د اقتصاد ولولې هغه د مثلا تجارت وکړي هغه د مثلا په یو بانک کې کار وکړي یا مثلا هغه اکاونټینګ ولولې نه دغه یو ډول هغه ته موجود دی، هغه لپاره یو حد موجود دی، یو حد ورته ټاکلی دی. که ته مثلا چې ته غواړې زده کړې وکړې، ستا زده کړې به په دغه حد کې، یعنی مثلا هغه نه شي کولی. اوس مثلا زه که چېرته مثلا ژورنالیزم وایم، زه د دې دا شاید ونه اورم چې مثلا زه د ټیبل والم. ډېری خلک دلته هم نهشي چې بالاخره مثلا قرباني کېږي په همدې هغې کې، خو دلته یو ډول فردي ازادي موجوده ده. که زه مثلا غواړم زما مثلا د ماشومتوب نه ژورنالیزم خوښ دی، یا مثلا زما د ماشومتوب نه ادبیات خوښ دي، زه غواړم ځان ورته ورسوم، زه غواړم په همدغه مسلک کې مثلا خپلې لوړې زده کړې مختلفم، ما سره څوک دا کار نه لري، یا مثلا په ما باندې همدغه فشار نه شته چې نه ته باید بیا دلته ډاکټري ولولې، یا باید دلته ښوونه او روزنه شي، مثلا ته باید هلته معلم شي.
دغه فشارونه چې فرضاً په یو ټولنه کې لکه په افغانستان کې وي په نجونو باندې، سي تاسو باید مشخص شی ولولئ، دا ستاسو په نظر د ټولنې په وروسته پاتې والی باندې هم تاثیر لري؟
تر ډېره بریده پورې. کله چې مثلا زمونږ یو مېرمن بې سواده شوله،
دلته د بې سوادي مسله نه ده، مثلا د دې مسله داسې که چېرته ډېرې نجونې په معلمینو کې ولرو او ډېرې نجونې ډاکټرانې ولرو او په نورو څانګو کې ونه لرو، په پرمختګ باندې به تاثیر مثبت وي که منفي؟
پرمختګ باندې طبعا ملبار خبره ده، پرمختګ باندې تاثیر منفي دی. په دې خاطر باندې چې مثلا نن زه د یو چا لور یم، زه نن چا ژورنالیزم ته پرې نه ښودلم، یعنې دغه لاره ټپ پاتې شوله. کومه پورې مثلا سبا بل څوک نه حاضرېږي چې دغه مسلک ته راشي، یعنې د هماغه یو پیسې باندې لکه یو ډول سلسله وار کاری چې مثلا نن یو څوک تعلیم تربیې ته لاړ، تعلیم تربیې کې شمېر زیاتېږي، سبا ورځ بل څوک مثلا خپل اولاد ته وایي که لور ته ایستل مثلا تعلیم تربیې ته باید لاړه شي، ځکه فلانۍ چې ده مثلا د فلانۍ لور چې د هغه تعلیم تربیې وایي، یا ما مثلا معلمي کوي، دا د شرایط مساعد نه دي. زه داسې وایم که چېرته نن زه په دې شکل باندې پاتې کېږم، زه مثلا ما سره دغه مې چې نه ولا نور څوک دلته نه شته، زه باید لاړه نه شم، یا مثلا ما ته اجازه نه راکول کېږي، بالاخره دغه لاره ټپ پاتې کېږي. ټپ زمونږ د ټولنې زمونږ پر استوالي باندې دلالت کوي. په دې خاطر باندې مونږ ډېرې برخې لرو هلته چې ضرورت ورته لرو. د ژورنالیزم په برخه کې مونږ ضرورت لرو، د انجینرۍ په برخه کې مونږ ضرورت لرو، د قضا په برخه کې مونږ ضرورت لرو، د سرمالۍ په برخه کې مونږ ضرورت لرو. ډېری دغه قضیې مثلا موجودې دي اوس هم په افغانستان کې، چې مثلا هغه اوس هم د ښځینه سرمالانو د نه شتون، یا مثلا د ډېرې کمرنګۍ له امله زمونږ ډېری مېرمنې وي چې هغوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. همدا ډول ژورنالیزم شو، همدا ډول نور مسلکونه شول، چې مثلا هلته دغه یو خبره ګرځېدلې ده که غواړې مثلا یا به تدوائی یا با مثلا تعلیم و تربیه وای. طبعا دا زمانگا در طولانی زمانگا در خلق پولستوالی بانی دلالت کهی.
مریم جان مکی مننه سی دا سجر دو دا مخکش و شوزو پا پروگرام که مو برخ رسر وخسته.
دیر مننه کم شو برسی قطعش نه چی مثلا موقت را که چی اصول شی بلتا سر دا مخکش و خوزو پا پروگرام که سیجو مو دخل خواهی مثلا دل خواهی وکم.